سلامونه او خې چاره په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز د خاماپرز د خبري برخې د مشر منصور نیکمل د فوري او لقیدو شرط پرته خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. د مرکز د شنبه په ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې ولیکل نیکمل لومړی د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته هزار شوی او د شنبه په ورځ ونیول شو. د خاماپرز د امتیاز خاون خوشنود نبی زاده د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي منصور نیکمل له خځې سره د مرکې په تړاو احضار کړای شوی او چې ګواکې بشپړ حجاب یې نه و رعایت کړی. په خپل خاماپرز هم په یو اعلامیه کې ویلي هغه خځې د مرکې پر مهال بشپړ جواب رعایت کړی وو. نیکمل سره د شنبه له سهار ته ماس پرې ده. افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د رسنیو د قانون لمخې خبريالان په خپل ټولو مسلکي چارو کې آزاد دي او مسؤلان دي ور باندې محدودیت نه لګوي او نه د دوی ګواښي بلکې د دوی ملاتړ دی وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي د رسنیو د سرغړونو کمیسیون څنډې تکړه شوی او د طالبانو بیلابیل بنسټونه لکه استخبارات او امر بالمعروف وزارت په مستقیم ډول د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي او له خبريالانو د پښتنو ګربېګونو له لارې د هغوی د نیولو حکم صادروي. ایرانی چارواکی وایي روانه میاشت له بابیان ولایت نه ایران ته زر ترنه زین کیاروی ډبره صادره شوې ده. په دوغارون بندر کې د ایران د ګمرکات عمومي مدیر سید حسن رحیمی زاده پرون شنبه ویلي دا قیمتي ډبرې له بامیان نه هرات او له هغه ځای ایران ته صادره شوې دي. رحیمی زاده له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ ویلي دي چې له افغانستان څخه ایران ته د دې قیمتي ډبرو د واردولو لړۍ روانه ده. روی یا زنک هغه قیمتي ډبره ده چې د فلزاتو د برېښنایي قشر ورکولو لپاره کارول کیږي چې بیا زنګ ونه کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې لبیلابیلو هیوادونو له دې جملې پاکستان او ایران سره د طبیعي زیرمو تړونونه نه کړي خو په هغوی کې شفافیت نشته. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرون شل اوره مسابقه کې هم له افغانستان د څلورو منډو په توپیر وګټله. منډې جوړول سریلانکا پایل کړل چې افغانستان ته د یو سل یو شپږ منډو هدف وټاکو خو افغانستان ونه توانید دا هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستان درې پنځوس اوراو یو وټس لوبه هم ګټلې وه. په پام کې دا دواړه هیوادونه سبا دوشنبه دویم شل اوراو چهار شنبه درېیم شل اوره سیالي هم وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناولنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یو زندان کې ساور کړه ډله یې وایي په روسیه کې د بدلون لپاره به د ناولنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناولنی ویاند کیرا ایرمیش پرون شنبه په یو مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل خپل رهبر یې له لاسه ورکړ خو خپل نظریه او اعتقاد دوی نه دی بایللی. د کرملین منتقد و څلوېښت کلن الکسی ناولنی تیره جمعه د روسیې په یو زندان کې تر قدم وهلو وروسته ناڅاپه بې سده شو او وروسته مړ ورمندل شو. میرمن ایرمیش وویل د ډالا د ناولنی په مړینه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل ګڼي. پوتین د هغه په وژنه کې خپل دخالت رد کړی خو ویلي دي که دوی غوښتلای چې ناولنی ووژني دا کار به یې وختي لا کړی و. او د هند د اورلوبي د تولیداتو په یو فابریکه کې د پرونی چاودنې په نتیجه کې لس کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر فیروز خان عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په تامل ناډو کې د دې چاودنې علت په فابریکه کې دننه یوه اور لګیدنه وه. د ده په خبره د دې اور لګیدنې علت لا معلوم نه دی خو هغه په لومړیو شیبو کې کنټرول شوی دی. په ټول هند کې په فابریکو کې دا ډول پیښې ورځنۍ موضوع ده ځکه زیات محلي خاوندان د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي. تېره جمعه د هند په پلازمېنه نوي ډیلي کې یو لس کارګران هغه وخت مړه شول چې د رنګونو په یو فابریکه کې پراخ اور ولګېد او ورپسې چاودنه وشوه. درنو اړیدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو ونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان پر د ملګرو ملتونو په کوربتوب د ورځنۍ غونډه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي خو د طالبانو استازي به پکې نوي. شاوخوا نهه میاشتې مخکې هم پر افغانستان په دوحه کې غونډه شوې وه خو هلته طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې د دې کار د طالبانو عکس العمل پارولی و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د شاوخوا اته ویشت هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینې یو سیاسي لورو د افغانستان په باب د یوې واحد اجماع غوښتنه کړې چې ورسره افغانستان له سیمه ییزو شخړو وساتل شي.
د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه نن پیلېږي او سبا دوشنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سیمې او سازمانونو ځانګړي استازي او ځینې افغان میرمنې ګډون ولري. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د نورو ترڅنګ محبوبه سراج او شاهګل رضایی برخه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې له پنځه ویشتو تر اته ویشتو پورې د هیوادونو استازو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې په وروستیو کې د دې غونډې په باب خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړ. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د اعلامیې یوه برخه لوستلې ده.
د بهرنی چارو وزارت ملګرو ملتونو توضیح کړی ده چې که اسلامي امارت د یوازینی مسؤول لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغان پلاوي او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو د واضحو خبرو زمینه برابره شي نو ګډون به ګټور وي. خو په دې برخه کې د نه پرمختګ له امله د عمارت لخوا بې نتیجې ګډون ګټور ونه بلل شو.
د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند چې د دوحې په غونډه کې په دې اړه پرمختګ وسی.
Hopes are high and it's good to hope.
هلمند زیات دا وشد چې هلمند ووسو. سما په ان شد د دوه غونډې په باب چې سلا سترولین به ولري واقعبین ووسو. فکر کوم ش پرمختګ به ولري. په دې شرط چې ګډونوال وکړای شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سینیر اوغلو د بې پرې ارزونې د سپارښتنو په عمل کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سلاس.
د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیر لی اوغلو تر دې مخکې ویلي و چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې طالبان به د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دوحې تر غونډې مخکې د ښځو بېلابېلو بنسټونو او نورو سیاسي لوریو خپلې غوښتنې مطرح کړي او غوښتنه یې کړې چې بې پرې لوریو ته هم په دې غونډه کې د ګډون زمینه برابره سي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت هم پرون په ویلامه کې د افغانستان په باب د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر ایجاد ټینګار کړی دی. د دې نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
ټولې خواوې چې افغانان دي همدارنګه طالبان او منطقوي هیوادونه د دې فرصت نه باید استفاده وکړي. که د دې فرصت نه په سمه توګه استفاده ونه شي او یو اجماع رامنځته نه شي نو افغانستان بیرته د منطقوي او نړیوالو نیابتي رقابتونو او جګړو مرکز ګرځي او افراطیت په سیمه کې خپریږي چې دا د هر چا نه مخکې د افغانانو په ګټه مانې نه دی. نو په افغانستان کې یوازې هغه وخت د نیابتي جګړو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي.
د دوحې په مخکنۍ غونډه کې چې د 2023 لدې کال په می میاشت کې هغه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه سوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکول سوې چې طالبانو ورباندې انتقاد کړی و.
راپور کې مو اوریدل چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي چیرې چې طالبان ګډون نه کوي. خو د دې غونډه کې د طالبانو نه ګډون به او څه عواقب ولري؟ زموږ همکار د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره په دې اړه مرکه کړي.
زما په باور دا یو ډېر ښه فرصت و طالبانو ته چې په دغه غونډه کې دوی ګډون کړی وای او فعال ګډون کړی وای، ځکه نړۍ دوی سره ستونزې لري او دا یو ښه فرصت و د طالبانو دپاره او مخصوصا د بهرنیو چارو د وزارت دپاره چې دوی نړۍ سره په مستقیمه توګه خپل مشکلات او غوښتنې مطرح کړي وای. زما باور داسې دی چې طالبان د هغه هیوادونو کوم چې په سیمه کې دوی سره نږدې پاتې دي د هغوی په مشورو باندې د دې غونډې نه بایکاټ کړی او دا د دوی په ګټه نه دی. نړیوال بیا د شورا امنیت تر چتر لاندې کولای شي چې د دوی په نشتون کې هم ځینې داسې فیصلې وکړي چې هغه اجرایي بڼه ولري. نو ځکه د افغانستان نه ګډون په داسې بینلمللي غونډو کې او د افغانستان تعلیق په داسې غونډو کې د افغانستان د ولس په ګټه نه دی.
اتمر صاحب، که ملګری ملتونه نور نړیوال بنسټونه او هیوادونه په دې غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کوي، له چا به مطرح کوي او آیا اجرایوي ضمانتونه به لري؟
په دغه غونډه کې نړیوال تصمیم نیسي. زما باور داسې دی چې نړیوال یو فرصت لري، ځکه چې د شورای امنیت تر ضمانت لاندې دوی په هغه مواردو باندې تصمیم نیولی شي کوم چې د ملګرو ملتو په سفارش دغه غونډې ته وړاندې شوی. دا به یو اجنډا ولري یقینا، او د دغه اجنډا پر بنسټ باندې به دغه غونډه تصمیم نیسی. طبیعي ده چې د دې تاثیرات به ډېر زیات وي او دا به اجرایي بڼه ولري. نو زه فکر کوم چې دغه غونډه کې به هغه اساسي موضوعاتو باندې به بحث وشي او بالاخره یو قطعنامه او یو تصمیم به صادر شي چې تر هغه لاندې به دغه اجرایي بڼه غوره کړي.
بلاخره داسې کوم انتخاب پاتې دی چې پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره وکارول سي، نړیوال په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای سي؟
پر طالبانو باندې د فشار وسیلې د ملګرو ملتونو او مخصوصا د امنیت د شورا لخوا نه ډېر زیات دي. هغوی د دوی پر رهبرانو باندې بندیزونه لګولی شي، د دوی شتمني کنګل کولی شي، د دوی په تګ راتګ بندیز لګولی شي او هغه هیوادونه چې دوی سره ډېر نږدې دي حتی پر هغوی باندې دوی کولی شي چې تعزیرات وضع کړي او دا نور هم د طالبانو حکومت ګوښه کړي او ستونزې به ورته رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه په یو بل پسې خبرېږي.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ډېر مزایل براتله، مونږ په ډېر سختۍ کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونې په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله، مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله، بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو. او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو، داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینیګانې کې ناست وو. زما خیادیږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات د خدای دې وبخښي، بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلي و، خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې مونږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت